سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د ماسخوتن 9 بجې شوې د خبري خبرونه ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن چې لډی روهیلو سره یوای چې نن لډی روهیلو سره افغانستان پریږدي دا کابل په هوایي ډګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیلې دته ځکه پیدا شوې دي چې په کندهار او کابل کې د طالبانو چارواکو دته ویلې دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نه شي. ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالبانو سره خبرې وکړې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغې ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. طالبانو د تیر میلادي کال په وروستیو کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه. په تیرو شاوخوا 15 میاشتو کې نړیوالو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې دا پریکړه بدله کړي، خو تر اوسه یې نه ده بدله کړې. نن په تخار ولایت کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعالو ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوو بندیزونو پر ضد لاریون وکړ. د دې خوځښت مسؤلې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل چې نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې ډېر شو ښځو په ګډون د ښوونځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو محرومې دي. هغې وویل چې له دې شعار سره چې ښځې حسب کېدون کې نه دي، موږ د زده کړو او کار حق غواړو. زموږ غوښتنه ده چې ښځې باید له ټولنیز، اقتصادي، سیاسي او نورو برخو حذف نه شي. هغه حق چې په اسلام کې ورته ورکړل شوی دی چې زده کړې، کار او په ټولنه کې ژوند کولو حق دی، باید ورکړل شي. د غلې خراساني په وینا د لاریون په تخار کې د مریم په نوم ښوونځي څخه پیل او د والي دفتر ته له رسېدو وړاندې د طالب سرتیرو لخوا تیتو پرک شو. د 2020 کال په اګست کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو راګرځول شوې. له دې سربېره تیر کال نجونې له پوهنتونونو هم منع کړه شوې. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې یو د نیم کلن ماشوم په پلیو یا ګوزن تخته شوی دی چې په دې سره سږ کال په دې ولایت کې دا درېیمه مثبته پېښه شوه. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پلیو برخې د اماړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې د افغانستان په ختیځه حوزه کې لا هم د نورو مثبتو پېښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. هغه ویلي دي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پلیو د واکسینو کمپاین پلان شوی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې طالب چارواکي هم د پولیو یا ګوزنډ د نوې پیښه یې تایید کړې ده او له خلکو یې غوښتي دي چې د پولیو کمپاین پر مهال خپل له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د ګازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه ښځې ټپیانې او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي راډیو خبریال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښه نن سهار 6 بجې د راغستان ولسوالۍ په کالاتک کلي کې رامنځته شوې ده. هغه زیاتوي ټپیان روغتیایي مرکز ته انتقال شوي دي. چارواکو د دا ډول چاودنې لږ د ګازو سره بې احتیاطي او له ګټو اخیستو څخه نه خبري راکړې ده. او سمی ابراهیم یو پاکستانی خبریال نه درک شوی دی. سمی ابراهیم چې د خلکو په منځ کې د پخواني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور دی، د تیرې ورځې راهیسې نه درک دی. د پاکستان پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان بی او ال ټلویزیون نن پنجشنبه د خبره کړې ده. پولیسو د نومیز لپاره د سمی ابراهیم د ندرکې خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړ. وروسته د هغه کورنۍ او بی او ال ټلویزیون هغه ځای چې ابراهیم پکې کار کوي ادعا کړې ده چې هغه تښتول شوی دی. سمی ابراهیم په داسې حال کې ندرکه کیږي چې د عمران خان یو بل ملاتړی ټلویزیون خبریال عمران ریاض دوه اونۍ وړاندې ندرکه شوی و. پولیسو د هغه نیول رد کړی و. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا د بشر دوستانه مرستو د کارولو په اړه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د بشري مرستو پروګرامونه ځنډولي دي. په دې اړه به وړاندې درته په خبرونه کې راپور ولرو لدې سره جوخت بیا امریکایي چارواکي وایي چې له افغانستانه د افغانو متحدانو د ایستلو بهیر نه دی درولی. دوی وایي چې موږ ته هغه افغانان په یاد دي چې په افغانستان کې موږ سره مرسته کړې ده. دا چې دغه افغانان دوی کله له افغانستانه باسي او د نورو هیوادونو نه چې امریکا ته د تګ په تمه دي باسي وړاندې په راپور کې وایي درته وایي. همدارنګ کونړ ته به هم ورشو چې هلته په روستیو ګلیو کې خلکو ته زیانونه اوښتي دي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. 3000 چرګانو تاوان مې وکړ.
همدارنګ نن په کابل کې د صنعتکارانو لپاره یو سمپوزیم جوړ شوی و.
کله چې سمپوزیمونه جوړ شي په افغانستان کې او زمونږ شرکتونو سره به دا ډیره غټه مرسته وي ځکه زمونږ فني کارګر چې کوم ګلرو هغه له ګڼو ستونزو سره مخ وي.
نور راپورونه او مطالب هم درته لرو. منتظر غواړم.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړی مشه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د بشری مرستو ځینې پروګرامونه د طالبانو د لاسوهنې له امله ځنډول دي. د دغه وزارت ویاند میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناسې پر مهال ویلي دي چې بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا نه ده، د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. خو د طالبانو حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعاوی بې بنسټه بولي. تفصیل د خطر پردې په راپور کې.
پغور ولایت کې شمیر اړمن کسان وی لکه لنه چې د نادولتي موسسو مرسته په دغه ولایت کې بندي شوی د ستونزو ډک ژوند تیروي. د دغه ولایت دوه اړمن کسان چې نه غواړي نمونه په راپور کې واخیستل شي لازادي رډیو سره په خبرو کې وویل لتیرو دوه میاشتو راهیسې د نادولتي موسسو لخوا هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې. نو موږ د یادو مرستو د بیرته پیل غوښتنه وکړه.
موږ هیله لرو چې موسسې بیرته خپلې مرستې له موږ سره پیل کړي، د دې لپاره چې په ډیرو ستونزو کې یو. دغه موسسو له موږ سره مرسته کوله او زموږ ژوند یو څه خراوان وو. په میاشت کې یو ځل یا دوه ځلې به یې موږ ته دال، غوړ، اوړه او داسې نور شیان راکول. زموږ مزدورکارانو پرې ډېره پرده کېدله خو اوس ډېر اندېښمن یو. تر دو میاشتې مخکې پورې چې په هر ډول واله موږ سره د ملګرو ملتونو د موسسو لخوا مرستې کېدلې خو اوس دغه مرستې بندې شوي دي. خلک په سختو مشکلاتو کې دي. دغو خلکو باندې چې مرستې بندې شوي سخت اړمن کسان دي.
په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د خپلو او ملګرو هیوادونو لخوا د بشري مرستو د ځینو پروګرامونو د ځنډیدو خبر ورکړ. د دې وزارت معین میټو میلر د چهارشنبه په ورځ د وی خبري ناستې پر مهال وویل دغه پروګرامونه په غزنی، اروزګان او غور ولایتونو کې ځنډولې دي. میلر د هغه اندېښنو په ځواب کې چې دغه مرستې به د طالبانو لاس ته نه ورځي وویل متحده ایالات طالبانو ته مالي مرستې نه ورکوي خو ملګرو ملتونو، نادولتي موسسو او نورو پلي کوونکو شریکانو او ورته حکومتونو سره به په افغانستان کې کار کول ته دوام ورکړي. د هغه په وینا بشر دوستانه مرستې د افغانستان د خلکو اړتیا ده نه د طالبانو. امریکا او ټول ملګري هیوادونه یې په دې برخه کې کار کولو ته ژمن دي.
evidence of continued attempts Taliban to prevent divert assistance the world food
موږ په غور ولایت کې عملیات وسله هغي وزندول چې د طالبانو لخوا د مرستو د ترلاسه کولو د مخنیوي لپاره د پرل پسې هڅو شواهد ترلاسه شول. د خوړو نړیوال پروګرام د غزنی ولایت په دوه ولسوالیو کې له جنوري څخه تر اپریل میاشتې پورې هغه مهال د مرستو ویش ودراوه چې سیمایزو چارواکو یې په ویش کې د مداخله هڅه وکړه. د اپریل په میاشت کې د متحده ایالاتو د حکومت یو بل ملګری په اروزګان ولایت کې فعالیت نو وروسته له هغه وزندول چې د طالبانو استازو د ترانسپورتي مرستو چمتو کولو او د کارمندانو د استخدام په بهیر کې د مداخله هڅه وکړي. نو موږ ډیر واضح وایو چې د طالبانو د تمویل لپاره کار نه کوو او موږ د هغو شریکانو لپاره چې موږ ورسره کار کوو د څارنې خورا سختې پروسې لرو.
خو د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څرګندونې بې بنسټه وبللې. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د بشري مرستو په برخه کې مداخله نه بلکې د دوی امنیت ساتي.
اسلامي مالک مامورین یا مسؤلین حق نه لري مداخله وکړي، صرف امنیت ورته ساتي او بل شفافیت باید تضمین وي. څوک ډول ویشل شي موږ مداخله نه کوو. په دې موضوع کې کوم اداره شوی سامي نه دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې په دې هیواد کې بې وزلي او بیکاري اوج ته رسېدلې. د بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ چې د دغه هیواد له نیمایي زیات وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي وو چې دوی د طالبانو سره نه بلکې د اړمنو افغانانو سره مرسته کوي. بل پلو بیا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره عاجلي بودیجي او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا نن د چهارشنبې په ورځ د یو راپور په خبرولو سره خبرداری ورکړ چې سمدستي اقدامونه شي په دې هیواد کې به بشري مرستو ته اړتیا وي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریک وایي له هڅو سره سره د افغانستان په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. سنا کاکړه تفصیل وړاندې کوي.
یو شمیر بې وزله افغاني کورنۍ وایي چې آن د وچې ډوډۍ د اخیستلو توان هم نه لري. د کابل خریبي اوسیدونکې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
سهار مې شوله پخه کړه ځکه دومره پیسې نه وي چې د سهار لپاره ډوډۍ واخلم. هماغه شوله مې غرمه کې هم تاوده کړه. زما د کور حالت ډیر خراب دی. زما حالت هم ډیر خراب دی. همدا اوس د لوږې له لاسه نشم غږېدلی.
د کابل ښار یوه بل اوسیدونکې فوزیه له خپل ژوند څخه داسې شکایت کوي:
له یوې خوا بې وزلي او له بلې خوا ناروغي. دا چې څوک ناروغه وي له غریبۍ څخه غټ غم دی. میړه مې ناروغه دی او د اعصابو ناروغي لري.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چاوي په روان پسرلي کې په افغانستان کې د ستر بشري ناورین د مخنیوي لپاره له 1.4 میلیون ډالرو څخه زیاتې بودیجې او مناسب عملیاتي چاپیریال ته اړتیا ده. اوچا خبرداری ورکوي چې کوم مرستندویان ژر اقدام ونه کړي په افغانستان کې به بشري مرستو ته اړتیا وي لا زیاتې شي. د اوچا د راپور پر بنسټ په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار محدودیتونو د مرستو رسولو چارې نورې هم پیچلې کړي او د افغانستان لپاره بودیجه په داسې حال کې پای ته رسېدلې چې دا هیواد په نړۍ کې د قحطۍ او بشري ناورین له تر ټولو لوی خطر سره مخ دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویان ستيفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ په نیویارک کې د یوې خبري غونډې ته وویل له هڅو سره سره د افغانستان وضعیت نه دی بدل شوی. هغه زیاتوي:
موږ په افغانستان کې وضعیت ډیر نه دی بدل شوی. دلته بیلابیل ادارې هر څه کوي، څومره چې کولای شي مرسته کوي، خو فرمانونه لا هم پر ځای دي او لکه څنګه چې لازمه ده کار نه شو کولای.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په راتلونکې میاشت کې په افغانستان کې د سیلابونو د ځمکې ښویېدنې او د اسال او شري په ګډون د ځینو ناروغیو احتمال د مهمو خطرونو په توګه په نښه کړي دي. د دې ادارې په خبره یادې شوې ستونزې ښایي په داسې حال کې رامنځته شي چې افغانان تر ټولو ډېر د خوراکي توکو له کموالي، خوارځواکۍ، د اوبو له کمښت او وچکالۍ سره مخ دي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په ګډون په ملي او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو د طالبانو د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه په تیرو څو میاشتو کې په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر اغېزمن کړی دی. اوچا په وار وار خبرداری ورکړی چې له 28 میلیونو څخه زیات خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له دې جملې څخه 6 میلیونه یې له قحطۍ څخه یو ګام واټن لري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12:00
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو څپو 0:20 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د بشری حقوقو د ملګرو ملتونو عالی کمشنری پر طالبانو غږ کړی چې ژر تر ژره د افغانو ښځو نجونو پر مخ زیات زپون کې سیاستونه د لغوه کړي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو عالی کمشنری د طالبانو کړنې جنسیتي اپارتاید بللی او ویلي دي دا چلن به افغانستان ژورې بېوزلۍ او ناامیدۍ خواته یوسي. تفصیل به د نرګس مومند واورو.
د طالبانو لخوا پر ښځو لګېدلي بندیزونه ښځې له روحي، رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. 45 کلنه میرمن چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، په تېر جمهوري نظام کې په یو دولتي اداره کې کار کاوه. هغه ازادي راډیو ته وویل طالبانو له راتګ وروسته خپله دنده له لاسه ورکړې او اوس په کور کې ناسته ده. دوی وویل طالبان باید میرمنې د کور له زندانه خلاصې کړي.
بیخی خسته شدیم ولا د خانه
بیخی خسته شوی ولا په کور کې بیخی روحی تکلیف نه راته پیدا شوی استرس اندېښنه او خپګان د چتر کومه وخت به کور کې پاتې کیږو د ملګرو ملتونو څخه غوښتنه کوو چې پر طالبانو فشار راوړي موږ له قید او لبات څخه آزاد کړي او خپل اصل ژوند ته بیرته ور وګرځو
زندګي عادي خود بر بگرد
یو بل مېرمن هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې راپور کې واخیستل شي هم د دولتي ادارې کارکوونکي وایي هیله لري چې ملګري ملتونه داسې څه وکړي چې د دوی په ژوند کې د مثبت بدلون لامل وګرځي
متاسفانه زنان از حق تحصیل است
لبدا مرغه چې ښځې د کار او د زده کړو حقونو لري پاتې دي دا د روحي او اقتصادي لحاظ پر ښځو ډېر بد اغېز شیندي خو د هغې ورځې په هیله چې دا شرایط تغییر عمومي
کنه
د دې په خبر دا کړنه جنسیتي اپارتاید دی او افغانستان په فقر او ژورې ناهیلۍ لور ته بوځي هغه د چهارشنبې په ورځ په جنوا کې په یوه خبري کانفرانس کې وویل په افغانستان کې طالبان په شدت سره هڅه کوي چې نیمایي نفوس یعنی ښځې د ورځني ژوند څخه لرې کړي هغه زیاته کړه
د جنسیتي اپارتاید دا سیستم د هیواد د پرمختګ ظرفیت له منځه وړي دا زما لپاره د پوهېدو وړ نه ده چې څوک څنګه کولی شي په ظلم سره د نجونو او مېرمنو روحیه زیانمنه کړي او د دوی ظرفیت له منځه یوسي او هیواد یې ژورې بېوصلۍ او ناامیدۍ ته واوړي
خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي هڅه کوي څو د ښځو لپاره مسؤون کاري چاپېریال رامنځته کړي
به خاطر از اینکه قضای کاری خانما مسؤول تر شوه امارت اسلامی تلاش های خود داره
و د دې لپاره چې د ښځو کاری فضا لا مسؤول شي د اسلامي امارت هڅې روانې دي دا ستونزې په ډیرو ادارو کې حل شوي هم دي ښځې د طبابت په برخه کې کار کوي په ښوونې او روزنې همداسې په پاسپورټ تذکره او همداسې په پولیسو او نورو ارګانونو کې چیرې چې ښځو ته اړتیا شته ښځې استخدام شوي دي ځینو هغو ادارو کې چې ښځې پخوا وي او اوس نشته هغوی ته د موقع ورکولو په هڅه کې یو خو هغه ښځې چې پخوا یې کارونه کول او اوس کار ته نشي راتلی د هغو معاشونه ورکوي ولکېږي او ستونزې هم تر یو بریده حل شوې دي
په افغانستان کې د طالبانو له بیا راتک سره افغاني ښځې او نجونې په ټولنه کې له خپلو ټولو تعلیمي کار سیاسي او ټولنیزو حقونو بې برخې شوي دي د طالبانو دا پرېکړه تل ملي او نړیوال سازمانونو غندلې خو بیا هم طالبانو په سخت دریځو سیاستونو کې هیڅ کوم بدلون نه دی راوستلی
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي
د سیټیان جرمنی موسی افغان صنعتکارانو او د طالبانو د حکومت د بیلابیلو ادارو ګټ ملي او نړیوال یو ورځنی سمپوزیوم نن پنجشنبه په کابل کې جوړ شوی و په دې سمپوزیوم کې چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ نه پیل وروسته په لومړي ځل جوړیږي د سیټیان موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو ته چې نږدې شل تنه میرمنې هم پکې شاملې وي زده کړه ورکړې ده تفصیل په دې راپور کې
که داسې سمپوزیومونه جوړ شي افغانستان کې او زموږ شرکتونو سره به دا یو ډېره غټه مرسته وي ځکه زموږ پندي کارګر چې کوم موږ لرو هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ وي
دا پر افغانستان د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ وروسته لومړنی سمپوزیوم دی چې افغان صنعتکاران د خپلو کارونو لپاره ګټور بولي د خانزي شرکت د سپرینګي او سفنجي توشاکو د څانګې رئیس عبدالحلیم خانزي ازادي راته ویل چې ملي او نړیوال سمپوزیومونه د دوی د سوداګرۍ په واده کې ډیر ګټور تمامېدلی شي ښاغلی خانزي زیاتوي اوسمهال چې په هیواد کې د بیلابیلو صنعتي ماشینونو د جوړولو مسلکي کسان نشته یا کم دي که دغه ډول سمپوزیومونه د بیلابیلو حکومت له مخې دوی ته مسلکي کسان وروزل شي نو دوی به په دې برخه کې له ستونزو خلاص شي
ایا خو به د نوی ماشینرۍ سره چې هغوی زموږ کسان و روزي پاینده کې کراځي موږ دغه ستونزو سره نوی مخ دائم به موږ فابریکې کې تخنیکي ستونزو سره مخ کیږي جرزر باغت حل کیږي
د نورستاني حقاقي صنعتکار فروزان صدیقي وایي چې د دوی ګډون په نړیوالو سمپوزیمونو کې ځکړین دی چې په هیواد کې د نننه د دوی حقاقي شبي هنري آثار څوک نه اخلي خو بهرنیان په مناسبه باندې رنيسي اغلی صدیقي ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د ضعیف اقتصاد لپاره ډیر فروشات نه لرو په بهرنۍ کشورونو کې ډیر تقاضا شته چې د کوکی نورستاني شیان جوړ کو او ولیکو د همدې وجه نه موږ د سمپوزیمونو کې ګډون کوو
دا سمپوزیم چې یو ورځ دوام درلوده د طالبانو د حکومت یو شمیر چارواکو هم پکې ګډون کړی و د طالبانو د حکومت د تخنیکی او مسلکي زده کړو د عمومي ریاست ارشاد بشاور روح الله هوتک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات په دغه سمپوزیم کې خپل لوړ وکړله وعده وکړله چې د صنعتکارانو د مشکلاتو د حل په برخه کې به کوټلي ګامونه او اقدامات ترسره کوي. د دې په ترڅ کې مونږ په دغه برخه کې د همکارۍ ځینې تفاهمنامې لاسلیک کړلې.
په یاد سمپوزیم کې چې د طالبانو له دوه مجلې واکمنۍ څخه وروسته لومړنی صنعتي سمپوزیم و، د سټین موسی کارکوونکو افغان صنعتکارانو چې تقریبا شل تنه مېرمنې هم وې او د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو چارواکو ګډون کړی و. په دې سمپوزیم کې د سټین موسی د کارکوونکو افغان صنعتکارانو او د طالبانو د مسؤولو کسانو لخوا هوکړه پر دې وشوه چې د صنعت د ودې په برخه کې به ګډ همکاري کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې کونړ ولایت ته ورشوده. کونړ په مرکز مروري شیګړ او شتر ولسوالۍ کې تیر شپه غلې باران شوی دی چې زیات زیان خلکو ته اړولی دی. تفصیل به د سیمې نه په دې راپور کې واورو.
روح الامین د شیګر ولسوالۍ د شینکوړک اوسیدونکی دی. وژل شوو او خټو لاندې شوو په زرګونو غوښینو چرګوړو ته حق حیران ولاړ دی. وایي څو شیبې وړاندې دلته د چرګوړو غږونو فارم په سر اخیستی و، خو اوس چوپه چوپتیا ده. یوازې په خړو بو او خټو کې مړه چرګوړې ښکاري او په څو دقیقو کې یې خاورې پر سر شوي.
په دغه باران او کې زما ته سخت تاوان دا واوښتو چې زما په فارم باندې اوبه راغلې وې او دا فارم مې د اوبو نه ډک شو. درې زره چرګانو تاوان مې وکړو، تقریبا رسېدلی فارم و او اته لکه روپۍ تاوان راته دغه راواوښتو. بل د دغه فارم کومه ودانۍ شوه، دغه ټوله زیانمنه شو، خرابه شوله. ګوړونه کلي ځای په ځای باندې د سر نه خرابه شوله. دغه د ودانۍ تاوان هم راته راواوښت.
روح الامین راته وویل نه اوس بیرته د فارم ودانۍ جوړولی شي او نو ورته چرګوړي راوړې شي.
د سره بزما کار روانو او دغه هر څه ملار خراب شي. نور زه د کنه پارم اچول شم، د تاوان مې دوه زیات پاره چرګان مې خراب شولو، ودانی مې خراب شو. خو د ټولو خیریه موساتونه هله کوم چې زما سره دغه پارم په بیا جوړېدو کې را سره مرسته وکړي.
په کونړ کې د بیړنۍ پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست مسولین بیا وایي د تیرې ورځې غلې د کونړ شیګل ولسوالۍ اړوندو ساحو کې خلکو ته ډیر زیانونه اړولي او دوی د کراندازي معلومولو لپاره د سروې ډلې لیږلې دي. د یاد ریاست مرستیال احسان الله ازادي راډیو ته وویل
فارم د چاغه زیانمن شوی دی او چرګان طلب شوی دی. په شینکوړک یو شپږ کورونو د زیان راپور دی چې هلته شپږ کورونه زیانمن شوي دي. ویلې او سربندونه تخریب شوي، زراعتي ځمکې تخریب شوي دي. د شینکوړک په دره کې بیا ډېر زیات تاوان شوی دی. هلته زراعت ډېر زیات تخریب شوی دی، باغونه تخریب شوي دي. د لاوسین په منطقه کې هم زیان رسېدلی دی خلکو ته. هلته فصلونه چې تر اوسه پورې لو نه و ګډ شوی په لاوسین کې، هغه تخریب شوي دي. په سوونو جریبه ځمکه خرابه شوې ده، باغونه خراب شوي دي او یو څه مالداري د خلکو ته زیانمنه شوې ده.
احسان الله وایي د سروې کوونکو راپور به اړوندو وزارتونو او مرستندوی ادارو سره شریکوي.
ولسوالۍ سره په همغږۍ باندې موږ خپله سروې ترسره کوو. انشاءالله هغه کورنۍ چې زموږ په اصول او په کریټیریا برابر وي هغې سره کومک کېږي. باقي د زراعت په برخه کې یا د مالدارۍ په برخه کې چې څوک زیانمن شوي دي هغې موږ لیستونه جمع کوو، وزارتونو ته لیږو، هم د زراعت محترم وزارت ته او هم د حوادثو وزارت ته. فارم خبره چې و نو موږ د ډی آر سي په مټ باندې اقتصادي بیارغونې په هغه کې برخه کې یو څه کومکونه لرو چې د ډی آر سي په مټ به هغوی سره مرسته ترسره شي.
د کونړ په یو شمېر سیمو کې تېره میاشت هم غلۍ شوې وه چې بزګرانو، بڼوالو او نورو خلکو ته مالی زیانونه اړولي وو.
ولسواکي
دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د کابل د استقلال روغتون د نسایي ولادي څانګې ډاکټر یلدا غروب وایي طبابت یو سپېڅلی مسلک دی او په ډېرې لیوالتیا یې د مسلک غوره کړی دی. دا ډاکټر هغه مهال طبابت سره مینه پیدا شوه چې کله یې مور په روغتون کې یوې بلې ډاکټرې وژغورله. د ژوند کیسه یې په دې راپور کې اورو.
اعضای خانواده ما دکترم زیاد داشتیم، علاقه مندی به دکتر داشتیم.
دیش کلنه یلدا غروپ په طبي برخه کې د زده کړو له بشپړېدو وروسته د کابل په استقلال روغتون کې دنده پیل کړه. یلدا وایي خپل مسلک سره ډېره مینه لري او د دې مسلک له لارې یوه موخه خلکو ته خدمت کول دي.
ډاکټران نه درلودل، ما هم ډاکټرۍ ته لیوالتیا پیدا کړه. په ځانګړې توګه هغه وخت کله چې مې د مور ستونزې ډېرې شوې، تنفسي ناروغي یې درلوده. همدا زموږ کورنیو ډاکترانو یو څه وکړل چې نن مې مور روغه ده. ما هم کله چې ولیدل مور مې بېرته روغه شوه، علاقه مې ډېره شوه.
اغلی یلدا طبابت یو سپیشل مسلک ګڼي او وایي چې یو ډاکټر باید ناروغ ته رښتینی خدمت وکړي، ځکه په خبره ناروغ دوی ته د روغتیا په هیله ورځي. یلدا غروب وایي د ډاکټرۍ پر مهال یې دا ومون چې ډېرې افغان مېرمنې بې له ځنډه ولادت کوي او دا مسله مور او ماشوم ته جدي زیان رسوي.
ما داسې مېرمنې لیدلې چې د ولادت یا زیږون یې څلوېښت ورځې شوي او بیا امیندواره شوي، داسې ډېر ناروغان مراجعه کوي، بیا یې بېلابېل ناروغیانې بدن کې پیدا کېږي. د کلسیم کموالی، د هډوکو ستونزو او همداسې نورې ستونزې ورته پیدا کېږي.
ډاکټر یلدا وایي د پرله پسې زیږونونو یو لامل دا دی چې ډېری میندې څو لورګانې لري او د زوی د راوړلو لپاره ان لس وارې هم ماشوم زیږوي. دا وایي د طبابت له کاره جالبې خاطرې لري.
یوه ناروغه وه چې د ولادت مخکې ډېرې ستونزې درلودې، شدید درد یې درلود، خپله هم ډېره کمزوره وه. ژړل یې، ویل یې زه نور ماشوم نه راوړم. همدا چې ماشوم یې پیدا شو، ولادت یې پای ته ورسېده، موږ یې لا ماشوم ته جامې نه وې ور اغوستې چې د بدن یې وویل ډاکټر صاحب یو بل ماشوم هم چې راوړم او دا زویکۍ مې جوړه شي.
ډاکټر یلدا هیله لري چې ټول نجونې ښوونځی او پوهنتونونه ته ولاړ شي او خپل د خوښې وړ رښتې ولولي.
زما هیله د ټولو هغه افغان نجونو ته چې نن له ښوونځي او پوهنتون نه تک محرومې دي، لسې ورځ تېره شي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي او سبق ولولي، زده کړې وکړي او خپلو خلکو ته خدمت وکړي.
په افغانستان کې د ښځو ستونزو ته په پام سره یلدا په شان ښځینه ډاکټرانو ته ډېره اړتیا شته، خو اوس مهال د طالبانو حکومت لخوا د لګول شوي بندیزونو له امله په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر مخ د زده کړو دروازې تړل شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. میوند هلمند ولایت ندالی ولسوالی د متکې د سیمې څخه خبرې کوم. ورور موږ درس ته مرستې راځي، خو یو مشته ته ورځي، یو وطن ورځي. د غیاتان چې ورسره دي، د موضع والا مجاهدین ورسره ګرځي، یوه ماجه ته ورسي، بلته نه ورځي. ورور د دې خوا خلک په پسې بسار یو نامې دی چې خپل ماجه ته یې بوتي، دا رقم ترتیب ته ایدلی. خورور بایش د مرستې مسکینانو یو غریبانو یو داسې چاته ورورسېږي، نو دی د چې کموړي که خانې که غریبه چې په پسې بس دی د هغه سره ځي. نو خو یو مشت مه پرېږده ورور، نو سره کم ترتیب دی ورور. دا زما پیغام تر لوړپورو چارواکو ورورسېږي. السلام.
السلام علیکم. د کندهار ولایت نه باچا خبره کومه. دغه کم پسات یې په هغه لومړۍ جمهوریت کې د خلکو دغه مرستې راتللې، نو دغه بیا ټولو مړو خلکو ته رسېدلې، مسکینانو ته نه رسېدلې. اوس هم هغه رقم کیسه ده، هغه رقم دغه ده. اوس هم غریب ته نه رسېږي، کونډې یتیم ته نه رسېږي. زما د افغانستان د امارت څخه دا خواهش دی چې دغه ته پاملرنه وکړي.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اورېدونکو ته. زمین سعادت نه غزنی ولایت څخه دلته هر څوک چې مرسته راوړي مستحقینو خلکو ته نه رسېږي. دا په غزنی کې د غزنی د یک ولسوالۍ کې خلک چې راوړي دلته، دا ټول زورمندانو له موږ څخه وړي او رئیسان ځانته یې وړي.
زه جان محمد د هلمند ولایت د موسی قلعه د ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. دلته د زموږ په ولسوالۍ کې چې د هر څو مرسته راځي خوارانو او غریبانو ته نه رسېږي، ګرده دا ماړه ماړه خلک یې وړي. دلته څو واره مرسته راغلې ده، خو دلته دا بزګر خوارانو ته نه ده رسېدلې، ګرده داغسې پاتې دي. هغه کسان وړې ده چې هغه مټران و مځکې و سولري شمسیانې لري، واغو ته رسیدلې ده د انور دغه سپاتې ده داس خلک ستا چې د سار او د ماشان د نه لري واغو ته نه رسیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوی مینی وای ته راورسیدو. په دې برخه کې درته د ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې مخکې ورزو لنډ خبرونه ته. دا ناروې د کډوالو د شورا مشر یان انګلند نن وویل چې د ډېرو هیلو سره دا ځل افغانستان زید د کابل په هوایي ټیګر کې ازادي راډیو ته وویل چې دا هیله د ځکه پیدا شوې ده چې په کندهار او کابل کې د طالب چارواکو ته ویلي دي چې د ښځو د کار او زده کړې لپاره به ملي تګلاره ډېر ژر نهایي شي. ښاغلی انګلند پرون په کندهار او نن په کابل کې له طالب چارواکو سره خبرې کړې وې. دی وایي چې په کندهار کې له ده سره طالبانو منلې ده چې راتلونکې اونۍ به ښځو ته په دغه ولایت کې اجازه ورکړي چې کار ته ستنې شي. نن په تخار کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت یو شمېر فعال ښځو د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو د وضع شوم بندیزونو پر ضد لاریون کړی و. د دې خوځښت مسؤولې برښنا خراسانی ازادي راډیو ته وویل نن په دې لاریون کې د ښځو د اتحاد او همبستګۍ خوځښت څه باندې دېرشو ښځو په ګډون د ښنځیو او پوهنتونونو هغو زده کوونکو هم ګډون کړی و چې له زده کړو بې برخې دي. د ننګرهار ولایت نازیانو ولسوالیو کې 2.5 کلن ماشوم په پالیو یا ګوزنډخته شوی دی چې په دې سره سکل په دې ولایت کې دا درېیمه مثبته پیښه شوه چې ثبت کیږي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې د پولیو برخې د عامه اړیکو مسؤول سید کمال شاه رسنیو ته ویلي چې دا پیښه په ختیځ حوزه کې لا هم د نورو پیښو او نورو سیمو ته د غځېدو امکان شته. د هغه ویلي چې د همدې لپاره په راتلونکي جون میاشت کې په ختیځو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پلان کړي. او په بدخشان ولایت کې د طالبانو سیمه شرواکوي د غازو د ډبې د چاودېدو په پایله کې دوه خزي ټپيانی او یو کور ویجاړ شوی دی. د ازادي رادیو خبريال په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ ریاست مشر حکمت الله په حواله وایي چې دا پیښنن څه شپږ بجې د راغستان پولیس ولایت کې شوې ده. هغه زیاتوي چې ټپيان روغتیايي مرکزونو ته انتقال شوی دي او د ګوندی پاکستان نه دا خبر دی چې هلته مشهور خبريال نیول شوی دی. سمي ابراهيم د خلکو په منځ کې د افغاني صدر اعظم عمران خان په ملاتړ مشهور و. د پاکستان د پولیسو د هغه کورنۍ او د پاکستان یو ټلویزیون ادا کړی دی چې هغه نیول شوی دی. پولیسو د نمړي ځل لپاره د هغه د ندرکې خبر پرون په یو ټویټ کې اعلان کړی و.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته خراغلی په دې ونی کې هم اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. زینو کسانو د بایو لوړوالي شکایت کړی دی. د جنوبی ولایت په ځانګړي توګه هلمند یو شمیر اوسیدونکو هلته د وچکالۍ او د اوبو د کموالي شکایتونه کړي دي. په دغه لچه دغه پیغامونه د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورورسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې وویل چې په جنوبی ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. دا چې کانګو څه ډول یوه ناروغي ده، نښې نښانې یې څه دي، څنګه ترې ځان ژغورلی شو، په دې اړه له یوه متخصص ډاکټر سره مرکه هم درته لرو. په دې خپرونه کې خو راځئ پیل ستاسو له پیغامونو وکړو.
دا ازادي راډیو پیتا سلامونه نیکی هیلی وایم خو له دې کې ټول به روغ جوړ اوسېږي. سکل د ننګرهار ولایت بټي کوټ ولسوالۍ کې د شفتالو حاصلات یو څه اندازه زیات شوی دی. تقریبا د تیر کال په پرتله سکه د شفتالو حاصلات زیات شوی دی. کچیر ته حکومت دوی ته غو کوي، دوی همکاري کوي، ان شاء الله آینده کال به تر دې هم زیات حاصلات وکړي. اوس سکه د ان شاء الله حاصلات ډیر ښه دي. د تیر کال په شان سکه د حاصلات ډیر ښه دي. خدای دې وکړي چې زما پیغام خپور کړي او زما تصویران خپور کړي تاسو فیسبوک باندې. مننه ازادي راډیو.
السلام علیکم. زه شاوجه د روزګان د ولایت د اساسو ولسوالۍ ته خبر کوم. زما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد مې دا پیغام دی چې زموږ دغه شي د اساسو ولسوالۍ کې انټرنیټ ډېر کمزوری دی. خدام یوازې نه ده، په ټولو ولسوالۍ کې انټرنیټ هم ډېر کمزوری دی. زموږ دغه لوړپوړو مشرانو ته دغه پیشنهاد خواهش دی، دغه غوښتنه ده چې وروره دغه زموږ په انټرنیټو دغه زموږ په خدو کې دې سره ووایي. ډیر منځکا د منګر ډیر کمزور دی انټرنیټ او چندانې کار نه کوي. نو په مربوطه مسولینو ته زموږ دغه پیغام دی، دغه زموږ وروسته خواهش دی چې ورور دغه زموږ دغه دی واوري، دغه زموږ انټرنیټ او دغه زموږ د افغانستان خدای دې ته راته پاله کړي. والسلام
دو ته سلام یا مخی جوړی نه جوړ غنه وخت تیریږي. یعنی موږ مسافر سال د سره پاسپورټونه دلته سره نختی دی، ټیکټ هم ته انت ګرانه دی څوک.
السلام علیکم آزادی ریڈیو ٹولو کارکونکو، ته سلام علیکم په خیر اس جوړو راغی. از زما من نسیم عبد د هلمند ولایت څخه د مالیم په زحمت تر کوم ورور د نور مشکلاتونه به خې ډیر دی، بیا نازی ډیر دی ورور. او زه د ټیپ 15 سم پیغام ستاج پات دی. نو د مالیم ماش مون ډیر لږ دی، گزارم نه پکې زموږ د مشکلات په نظر کې ونه سی غم وخري ورور.
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. زه عصمت الله ما د غزنی ولایت د زنه خان د ولسوالۍ. شل کاله زموږ د ولسوالۍ حق ورکولو هیله مو درلوده چې نوي حاکمان داسې زموږ ولسوالۍ ته به حق راکوي. موږ له ډېرو بدو ستونزو سره مخ یو. په ژمي کې مریض راپېښ سي، وږي ته نسو وړلی، لاره مو نشته. مسافر رونه تقریبا 3,500 کوره د زنه خان. لدې 3,500 کورونه هر یو نفر یو هر یو کور یو مسافر لري. ټول مسافر په بهر کې دي، له دومره مشکلاتو سره مخ دي چې زنګونه وایي زموږ په جی کې پایا نسته، تلیفون کار نه کوي، له هر څه نه بې برخې پاتې یو. څو وارې موږ په کمپاینونه وکړل په فیسبوک کې، خو بدبختانه زموږ غږ څوک نه اوري، زموږ غږ تر مسؤلینو څوک نه رسوي. نو اوس دا هیله لرو چې له ازادۍ راډیو نه چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو تر غوږو ورسیږي. زموږ د زنه خان ولسوالۍ له هر څه نه بې برخې پاتې ده. موږ پایه غواړو، موږ انتن غواړو. 3,500 کوره نفوس لرو چې موږ ته باید پایه راکړل شي، او زموږ ولسوالۍ ته باید سړک راکړل شي، زموږ ولسوالۍ ته باید چپخانه راکړل شي. موږ هیڅ نه لرو. مریض مو له مشکلاتو سره مخ دي، مسافر له مشکلاتو سره مخ دي. یعنی دومره شاته پاتې یو، د غزنی په سطح موږ شاته پاتې یو، هیڅ نه لرو. له ازادۍ راډیو نه هیله لرو چې دا زموږ غږ خپور کړي او تر مسؤلینو پورې ورسیږي.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت څخه خبره کوم. هیله مې د اسلامي امارت د مشرانو څخه دا ده چې دا غنم راګیر کړي، دا غنم د پاکستان خوا ته روان دي. پلانو کې ارزانه سوله په 400 روپیه سوله، اوس بیرته ورځ په ورځ ګرانیږي. د افغانستان خلک ستړي دي، بېوازله دي، شی نه لري. داسې ډېر کورونه شته، داسې ډېر خلک شته چې ډوډۍ یې په شپو شپو نه ده خوړلې، نه ورسېږي، بچیان یې وږي ناست دي. طالبان خپل بچۍ کې دوی چې هر څوک غوښې وریجې خوري، دوی ځان په خبر کې، د خپل پرایت ځان خبر کې چې دا یو شی ورسېږي که نه ورسېږي، یو شی خوري که نه خوري.
سلامونه، محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. نو وروره، دا کوم مرستې چې دلته د بیوزلو په نامه د دبليو ای پی موسسې لخوا یا د نور موسسو لخوا کیږي، دغه مرستو د افغانانو تر مابین متاسفانه چې ډیر غټ اختلاف جوړ کړی دی. دغه مرستې بېله دي چې د افغانانو تر مابین، د همسایګانو تر مابین تفرقه جوړه کړي او اختلاف جوړ کړي، نوره کومه ګټه نه لري. هیله مې د اسلامي امارت له مشرانو څخه دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې کړي، ځکه چې دا مرستو د زوی او پلار تر مابینس او ورور او ورور تر مابینس وروره سخت اختلافات جوړ کړي دي. حتی خلک د خپل مسجد د امام څخه هم سره هم په اختلاف کې دي، او وایي چې زموږ د کلي د مسجد ملا زموږ حق خوري. نو هیله مې دغه ده چې دغه مرستې دې په مطلق شکل سره بندې شي، او نور دې نو د افغانانو تر مابینس د مرستو په نامه، د بشری مرستو په نامه او د بیوزلو په نامه چې کومې مرستې راځي، د افغانانو په مابینس کې د نور په دا ډول اختلاف نه جوړوي. والسلام په احترام.
السلام علیکم، خزان همدر دی ما دی وړ موي د ولسوالۍ څخه. ما د طالبانو د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د موږ یوه ډېره غریبه ولسوالۍ ده، د موږ ولسوالۍ ته د ځانګړې توجه وشي. له تاسو نه هم مننه. د ازادۍ راډیو کارکوونکي اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام. تاسو نه مننه چې موږ پیغام طالبانو تر چارواکو ورسوو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو همکارانو ته نیک هیلې سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې سلامونه مې قبول کړئ. زه ډېر په دې خفه یم چې په اف ایم کې د ازادۍ راډیو خپرونې نشته. مونږ تر هغه چې د ازادۍ راډیو خپرونې بند شوې دي. موږ بیا د نړۍ او د افغانستان په هکله په خبرو نه پوهېدلی یو او نه پوه یو او نه ترې خبرېږو، نه د اقتصادي او نه د سفارتي او نه د نورو خبرونو او شننو نه.
السلام علیکم آزادی خبریال والا احمد سلامات شه تبتون شه خپل شه قرار ده دیوالان خبریالان ټول سره برابر دي. نو مشت هر دا کدار انجینر ته مشرف کو دا کابل والا ته پیسې ورکړي و بیا مشت و نو شماره هم په دې کې په دا کاتو باندې ورسی مشت دا کاتو نه شماره واخلس دا بیا چې په کوم هر مشکل چې درلوده نو مش خبرې کړو چې ته پیسې ورسی ته چا چې لو ورکړي او مش دا ورکړه د شمسیا ضرورت لري کده مکتب ضرورت لري مش لو چې هم د مکتب ضرورت لرو هم دا دوا کلینیک ضرورت لرو بده خانه شنو ول سوال کې بیا تاغز و تاغز کې د منادل په شاخ کې مش دا د کلینیک ضرورت ده د شمسیا د خوراک دوه بو ضرورت ده چې برمنه لرو بو مو تلوي دي زوی کو تلوي دي خو جو بنو لرو مش هله کو دې څه چې مش ته یو دغه برمم جوړ کې او کلینیک کم جوړ کې مشکلات دې د افغانستان خره خو تا ته باندې مې ما ته مالې مې چستري دي زما خاص کا خو سلام علیکم السلام علیکم دا پیغام ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زده غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در سپری دم دا محال افغانستان کیم من ور ټول چرواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دی بند کې غزنی اتل سولوسوالی دی پاتل سولوسوالی کې دی جدي او سی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالی کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی هندر بهالای سلمانزی رامک رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا زما د خوراکۍ ده او زموږ مشکل چې دی روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکۍ چې ده طبي معالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون هغوی دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانې ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکۍ چې ده د طبي معالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته داسې ده چې ورور ځینې جنکۍ شپږ دې زره افغاني فیسونه ورکوي او موږ څخه روخان پوهنتون دوه اویا زره افغاني د فیسونو غوښتنه کوي ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، معاشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راستي چې د اوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري پلرونه ډاکټر دي خو مورګانې ډاکټر دي او څوک پیژني نو هغوی څخه شپږ دې زره غواړي او څوک چې څوک نه پیژني هغوی څخه د ستاج فیسونه دوه اویا زره افغانۍ غواړي. نو دغه شماره چې ده دا د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینواری نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونو وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي او چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. آزادی رادیو څخه ډیره مننه کوم، ودان خوشاله اوسئ.
السلام علیکم آزادی کارکونکو. السلام علیکم، څنګه جوړ یاست؟ په خیر یاست؟ نه هر څه کومه کومه چې دولتونه کوي ټوله د طالب جب ته لویږي، یا طالب د ماما زوی، یا طالب د اکا زوی دي، یا په شو موټرو کې چې راځي هغو ته رسېږي. خوار او غریب ته هېڅ چی نه رسېږي. دا دولتونه چې هر څه کومه کومه کوي هېڅ چی لا موږ ته نه رسېږي.
سلام علیکم، سهار دې ښه. په خیر دې. ازادي راډیو ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. ورور زده د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ څخه خبرې کوم. دغه د کجکي ولسوالۍ څخه داسې یو کانال کچېرې حکومت زموږ دا غوښتنه ده یو کانال راته وکړ. دا د زمینداور سیمې ته ټوله دا اوبه ترتیب ورته سم کړي. زمینداور ټوله د اوبو دخوا کمزوري ده، ټولې مځکې بې اوبه پاتې دي. دغه پیغام که چیرې ته لوړو چارواکو پورې ورسوي نور څه نه لرو. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کې ورونو د هلمند ولایت خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې. د خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچ کدین د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدی د مخابرې شبکې ګر سره د وړم کاسه کې نهري چې راوړو یې راوړو یې دروسه ګوري هېڅ درک نشته. هغه هېڅ رای نه پسې کېده حکومت. زما چې هیله او ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام او فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي.
سلام علیکم. زما ازادي راډیو ته دا پیغام دی چې دلته زموږ په هلمند د نزاد ولسوالۍ کې اوبه سره لږ شوي دي.
سلامونه نیک هیله د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. روجانه ما له دې مشرانو څخه دا هیله ده چې باید د نړۍ سره تعامل وکړي، تاسو مرستې چې دغه باید رالاسه کړي. دا بندیزونه به څه جوړ شي؟ بندیز دی، بندیز دی، بندیز دی. الله تعالی خلاص تاسو ډوډۍ وسېدلې نور او بیا بندیز کړي. بندیز دی، بندیز دی، خدای دې وکړي چې دغه زما د ازادۍ راډیو له خوانه شي.
زه د فراه ولایت د بکوا د ولسوالۍ څخه خوا خبره کوم. نو ما دا د بکوا په ولسوالۍ کې چې دی اوبه ډېرې کښته سوي دي، نو خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نو زموږ هیلو خواهش دغه دی چې دا بندونه دې راته وتړي او زموږ دا خبره دې تر مسؤلینو پورې ورسي. نو چې دا بندونه وتړل سي، نو دا د فراه ولایت او دا د فراه ولسوالیانې چې دی، بالابلوک ولسوالۍ ده، د بکوا ولسوالۍ ده، نو دا به انشاءالله چې خدای وکړي بیرته به اوبه راپورته شي، اوبه به زیاته شي، دا بندونه وتړل سي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اولیدونکو ته دغه زما پیغام نشر کړي. ورونو، د هلمند ولایت د خانشین ولسوالۍ څخه ما اړیکه نیولې ده. خانشین ولسوالۍ کې وروره هېڅ مرسته نه ورسره کېږي. وچکالي د هم باندې نه اوبه ورته رارسېږي او نه اوبه ورکوي. او دغه د خدو خدي د مخابري شبکې ګرسره د وړم کاسکې نهري چې راوړي راوړي در اوسه پورې هېڅ درک نشته. هغه هېڅ سری نه پسوکي د حکومت. زما چې هیله او ارزو دا ده باید د ولسوالۍ ته پام فکر واړوي چې خدمت ورته وکړي. السلام علیکم ورحمتالله.
اوریدونکو، دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او هغه ستونزې او وړاندیزونه چې دلته په دې پروګرام کې یاد شول هغو ته رسیدګي وکړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په دې وروستیو کې ویل چې په جنوبي ولایت کندهار کې د کانګو تبې پیښې ډېرې شوې دي. که څه هم دغه سازمان د کانګو د ناروغانو شمیر مشخص نه کړ، خو وی ویل چې لزګونه کسانو ته یې روزنه ورکړې چې د کانګو تبې په مدیریت کې برخه واخلي. د افغانستان له ختیځه هم داسې راپورونه ورکړل شوي چې یو شمیر کسان په دغه تبې اخته شوي. دا چې کانګو څه ډول ناروغي ده، د افغانستان کومې سیمې د دغې ناروغۍ له خطر سره مخامخ دي، په همدې اړه مې د انتاني ناروغیو د متخصص ډاکټر نظیف شینواري نظر وپوښت.
کانګو یو وایروسي ناروغي ده او د وایروس په واسطه رامنځته کیږي. په لومړي سر کې په کریمیا ساحه کې په 1940 کال کې د رامنځته شو. بیا په 1980 کې په کانګو جمهوریت کې د دې واقعیت رامنځته شو او همغلته وپیژندل شوله چې دا سبب یو وایروس دی او دا وایروس عموما حیواناتو کې وي او بیا د حیواناتو د طریقه د کنې په واسطه باندې یا د حیواناتو د وینې او د حیواناتو د لعابو چې هغه منتن وي دغه طریقه انسانانو ته انتقالیږي. کله چې انسانانو ته دا وایروس ورسیږي او هغه پې اخته شي، بیا په دې انسانانو کې تبه منځته راځي چې په لوړه درجه تبه پکې وي، دوامداره وي یو څو ورځو دپاره، او د سر درد پکې وي، ستونی درد پکې وي، بندونه پکې درد کوي، د ملا درد پکې وي او استفراغات پکې وي. کله چې دا حالت پیشرفته کیږي بیا په دوی کې د سترګو سوروالی او په بدن باندې یو نوا رش یا دانې راخیږي، هغه سری سری دانې وي. بیا هغه پیشرفته حالت شینوالی باندې بدلیږي چې هغه یو نوا خونریزي یا جلدی خونریزي موږ ورته وایو چې په جلد لاندې خونریزي تشکل کوي. بیا هغه د طریقه داسې کیږي چې کلم دا د بدن سپین حجرات دا وایروس لمن زوړي پلیټلیټ هغه لمن زوړي چې هغه څومره کمیږي نو په دې ناروغانو کې بیا خونریزي منځته راځي، چې دا خونریزي عموما د پزې د لارې یا د بدن د نورو قسمتونو څخه جاری کیږي او مریض خونریزي ورکوي. یعنی په دې ناروغانو کې په پیشرفته حالتونو کې جنډس یا ژیړی هم ورکوي ناروغ، چې د دې وایرس له وجې نه ځیګر وظایف مختل کیږي، ځیګر باندې تاثیر کوي. چې کلم ځیګر وظایف مختل شو دي کې جنډس منځته راځي یا ژیړی منځته راځي، سترګو زیړوالی یا د جلد زیړوالی په کې وي، او دې کې تقریبا نه هونه الا 50% هغه اشخاص چې شدید اراض ولایم ورکی هغه بستریږي. او
ډاکټر صاحب، کوم وخت یو ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي؟ ځکه تبې خو د وړي په موسم کې طبیعتا چې ډېری وي،
ناروغ هغه وخت کې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي چې دوی شدید تبې ولري. هغه که د هر سبب وي، خصوصا وس هغه ساحات چې انډیمیک ساحات وي، چې موږ په وایو چې دا ناروغي عموما په افریقا کې او په میډل ایسټ کې یا په په منځنۍ آسیا کې، چې هغې کې رشیا ده او کانګو ده او کریمیا ده او خپله شمالي ولایتونه د افغانستان، یا خپله افغانستان اوس خپله هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې په دا یو انډیمیک ساحه ده. او په دې کې یعنی موږ شاهد د دې وو چې تیرو کلونو کې په کابل کې، په مزار کې او په هغه خپله ولایتونو کې دا واقعیت زیات و. حتی اوس موږ په ننګرهار کې او په کندهار کې د دې واقعاتو شاهدان یو، چې دا واقعیت مخ په زیاتېدو دی، او دا خصوصا د لوی اختر د رارسېدو په موسم کې، په دغه موسمونو کې د دې واقعیت مخ په زیاتېدو وي او زیات واقعیت موږ لرو. نو هر هغه اشخاص چې لوړه درجه تبه ولري، د ځان درد ولري، اډوکو درد ولري، دوی باید ډاکټر ته مراجعه وکړي، او ډاکټر صاحبان د دې د تاریخچې په اساس باندې چې موږ کولای شو د مریض نه تاریخچه والو، چې دوی د حیواناتو سره نږدې پاتې شوي اوسي، چیرته سفر کړی وي، د سفر نه ساحه موږ معلومو چې دوی د کومو ساحو څخه سفر کړی دی، ممکن دغه ساحو ولایتو څخه یا هیوادونو څخه چې دوی سفر کړی وي، چې هغه یا د ډینګو یا د کانګو او یا د ملاریا مشخص سیمې وي. نو موږ بیا هغه موږ سره کومک کوي د مریض په تشخیص کې، او سره له دې موږ دې ناروغانو ته بیا معاینات هم ورکو، چې د معایناتو په اساس باندې بیا د دوی هغه سیویریټي یا شدت د مریضۍ معلومو، چې آیا دا د کور د ساتلو مریض دی او که شفخانه کې باید بستر شي.
ډاکټر صاحب، افغانستان کې د اوړي له راتګ سره د ملاریا پیښې هم ډېرې شوې دي. د ملاریا او کانګو ناروغۍ څه ورته والی سره لري؟ ځکه دواړه فکر کوم د ځانګړو او بیلابیلو حشرو له لارې انتقالیږي.
د ملاریا او د کانګو ورتواله دا ده چې تناتبه ده. نو موږ په ملاریا کې هم ناروغ چې کلم شکایت کوي او ناروغ مراجعه کوي، دا ناروغان تبې څخه شکایت کوي، او تب بیا موږ چې کلم دا معلومه او د تاریخ په اساس باندې چې یو ناروغ تب متواتره ولري، یعنی هر ورځ تب ولري یا یو ورځ بعد تب ولري، نو دا بیا موږ سره کومک کوي په تشخیص کې. عموما د ملاریا ناروغان چې دي یو ورځ بعد تب حکایا کوي، او هغوی کې تب کې بیا لړزه موجوده وي، خولکیږي ناروغ ورسره. او بیا په کانګو کې داسې ده چې د دوی درجه د ملاریا د درجې نه د تبې درجه لوړه وي، نو په دې کې په لوړه درجه تبه موجوده وي، یو ورځ بعد پکې نه وي، هر ورځ دا تبه لري، او دا تقریبا د دې شدت د ناروغۍ درې الاو ورځې داسې شدت وي چې ناروغ حتما دې ته مجبوره کوي چې ډاکټر ته مراجعه وکړي. بیا ډاکټر صاحبان دا ښه معلومولی شي چې آیا دا د ملاریا د وجې نه دا تبه پیدا شوې وي او یا د نورو ناروغیو څخه، چې بیا موږ دوی ناروغانو ته عموما روټین معاینات کوو، لابراتواري معاینات موږ سره کومک کوي. هغه اشخاص چې تبه لري، که چېرته موږ د ملاریا ټیسټ ورته کوو، هغه به منفي راځي. که د ډینګو دپاره اوس ابتدایي ټیسټونه په ټول افغانستان کې موجود دي، چې هغه ورته کوو، چې هغه آر ډی ټي ورته وایو، ریپیډ انټیجن ټیسټ، یا ورته ان اس 1 په نامه ټیسټونه دي، چې هغه ورته کوو. نو موږ په تشخیص تفریقه کې ډیر امکانات لرو، او ډیر زر معلومه چې آیا دا تبه چې د ملاریا د وجې نه ده، یا د ډینګو د وجې نه ده، او یا د کانګو د وجې نه ده. نو هم لابراتواري معاینات او هم تاریخچه او فزیکی معاینات موږ سره دا کومک کوي چې موږ دا ډی ډی ایکس کو معلوم کړو چې دا تبه د کوم ناروغۍ د وجې نه پیدا شوې ده.
او څه وشي ډاکټر صاحب چې خلک له دې ناروغیو خصوصا له کانګو نه ځان وژغوري؟ لنډ سپارښتنې مو اورو.
څنګه کولای شو چې د دې ناروغۍ څخه ځانونه وساتو؟ یوازینۍ لاره دا ده چې که هغه وترنران دي یا د زراعت کارکوونکي دي، یا هغه څوک چې په کورنۍ کې حیوانات ساتي، دوی چې کله د حیوان سره غواړي چې په تماس کې راشي یا حیواناتو سره نږدې پاتې شي، نو مخصوص لباس باید استفاده کړي، او خپل جلد باید مکمل او پوخی، او د حیوانات څخه
لگ فاصله باید اختیار کی، او یا هغه څوک چې مثلا قصابی کوي یا حیوانات ذبح کوي نو هغه باید د حیواناتو د وینې څخه او د حیواناتو د حشرات څخه باید ځانونه وساتي. چې هغه ساتنه لباس پورې اړه لري چې باید لباس مخصوص لباس واچولی شي، او د حیواناتو وینه چې کومه ده هغه باید خاورو لاندې شي، یعنی د هغې نه فاصله اختیار شي تر څو پورې موږ د دغه وایرسي یا ساري ناروغۍ څخه محفوظ پاتې شو.
د انتاني ناروغیو متخصص ډاکټر نظیف شینواری و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولري.
فکر کرم پیاری فکر کرم پیاری مو پلی آسر سری سر سری ما دخلیم جبر ناکا یاری ما دخلیم جبر فکر کرم تو یاری مو پلی آسر سری ما دخلیم جبر ما یاری ما دخلیم جبر الا ما دخلیم جبر ما کا یاوری ما دخلیم شکایت کو کرا اے نازلی یہ شکایت کہنا غم مو کنام اے نازلی یہ شکایت کو کرا میں نازلی یہ شکایت نیک مدعی گل پری ما دخلیم جبر ما کا یاری ما دخلیم جبر فکر کرام تو یاری مو پلیا سر سری سر سری سر سری سر سری ما دخلیم جبر ما کا یاری ما دخلیم جبر ما زخلیم جبر ما کا یاوری ما زخلیم نازلی منجو سب چلٹی این لڑ تر دری نا زخلی جبر ما کیا بری نا زخلی جبر فکر کرام پیا دالیا سر سری ما زخمیم جبر ما با یاوری ما زخمیم جبر ما زخمیم جبر ما با یاوری ما زخمیم